آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی غوښتي دي چې د پاکستان د آی اس آی سره د لاسلیک سوی تفاهم لیک باطل اعلان کړي. د امریکا حکومت په هغه کور کې چې بن لادن ووژل سو په لسګونو اسناد پیدا کړي دي، او جمهور رئیس اوباما ویلي دي چې د نړۍ د چاپیریال بدلون د امریکا ملي امنیت د عاجلو خطرونو سره مخامخ کړي دي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د دیار لسو څلور نیوی کال د سور د میشتي یو دیر شمه ده چې د 2015 کال د می د میشتي یو وشتمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د سهارنۍ خپرونې دوهمه برخه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیع سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي یووالي د حکومت څخه غوښتي دي چې د پاکستان له نظامي استخباراتي شبکې ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ لاسلیک سوی تفاهم لیک باطل اعلان کړي. د حامد کرزی مطبوعاتي دفتر چې په دې اړه کومه لنډه خبر پاڼه خپره کړې ده، پکې د ISI سره د دغه شان تفاهم لیک د لاسلیکولو له امله ژوره اندېښنه ښودلې ده. خو د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي بیانیه چې پرون د ارګ څخه خپره سوې ده، له ISI سره د دغه لاسلیک سوی تفاهم لیک د ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې لپاره ګټور ګڼي. وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو روزنه نه ده مطرح سوې. له بلې خوا پارلمان پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل راتلونکې یکشنبه د دغه تفاهم لیک په اړه د توضیحاتو ورکولو لپاره راوغواړي.
د امریکا حکومت داسې په لسګونو اسناد خپاره کړي او ویلي دي چې هغه یې په 2018 کال کې په پاکستان کې په هغه کور کې پیدا کړي دي چې امریکایي قواو د القاعدې مشر بن لادن پکې وواژه. د ملي استخباراتو د رئیس دفتر ویل دي چې دغه اسناد وروسته له هغه خپاره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو هغه د هغه قانون له مخې په جدي توګه وڅېړل چې تیر کال منظور شوی و. په دغو اسنادو کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپاره شوي دي، یو شمیر غیر محرمانه اسناد، د بن لادن د کورنۍ غړو ته شخصي لیکونه، په انګلیسي ژبه د کتابونو لیست، د نظر د خاوندانو څېړنې او ځینې نور اسناد چې نورو افراطي ډلو خپاره کړي وو شامل وو. بن لادن خپلې کورنۍ ته په تفصیل هدایتونه صادر کړي وو چې احتیاط دې کوي چې امریکایي جاسوسان ده ته نږدې ورنسي.
جمهور رئیس براک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د نړۍ د چاپیریال بدلون د امریکا ملي امنیت د عاجلو خطرونو سره مخامخ کړي او د طبیعي فاجعو او بشري بحرانونو د زیاتېدو امکانات یې منځته راوړي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د کنیکټیکټ په نیو لندن کې د متحده ایالاتو د سمندري سواحلو د محافظانو د اکاډمۍ نوو فارغ تحصیلانو ته وویل چې د اقلیم د بدلون تاثیرات به په اردو باندې هم معلوم وي چې هغه څنګه د امریکا د متحده ایالاتو دفاع کوي، او دا چې نړۍ ته پکار ده چې په بیړنۍ توګه اقدامات وکړي او د تودوخې د درجې د لوړېدو مخه ونیسي. ښاغلی اوباما وویل چې د اقلیم بدلون او په خاصه توګه د سمندرونو د اوبو د سطحې جګېدل زموږ کورنۍ امنیت، زموږ اقتصادي زیربناګانو او د امریکا د خلکو روغتیا ته ګواښونه دي. هغه داسې وویل:
Climate change and especially rising seas is a threat to our homeland security.
د اقلیم بدلون زموږ د قواو چمتووالی ته یو ګواښ دی. زموږ زیاتره نظامي تاسیسات د سمندرونو په غاړو کې دي چې البته زموږ د ساحلي محافظانو سټیشنونه هم پکې شامل دي. د ویرجینیا د نورفوک په شاوخوا کې د سمندر لوړې سپې او سخت طوفانونه زموږ د سمندري او هوایي قواو اډې تهدیدوي. په لویدیځو سیمو کې وچکالیو او د ځنګلونو اورونو زموږ د عسکرو د روزلو مرکزونه د ګواښونو سره مخامخ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکوو. دا شکار چې په سوریه کې د اسلامي دولت د تدمر لرغونی شهر نیولې دي. د دغه ډلې لخوا د تدمر د شهر نیولو دا ویره پیدا کړې ده چې داسې نسی چې یو ځل بیا د اسلامي کلتور نایابه اثار تباه کړی سي. د سوریه د بشري حقوقو مؤسسې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د شهر په شمالي برخو کې سختې جګړې وسوې او وروسته بیا د سوریه حکومتي قواوې د شهر د نږدې ټولو سیمو څخه ووتلې. تدمر یو لرغونی شهر دی چې 2000 کلن تاریخي قدامت لري او هم دغه پخوانی ویجاړ سوی شهر د یونسکو د نړۍ د کلتوري میراثونو په لیست کې شامل دی. د سوریه د تاریخي آثارو مشر مأمون عبدالکریم ویلي دي چې په سلګونو مجسمې د دغه شهر څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي، خو په دغه لرغوني خراب سوي شهر کې داسې آثار او لوی څلي هم شته چې د انتقال وړ نه دي. سوریه او ملګرو ملتونو د نړیوالو څخه وغوښتل چې د دغه لرغوني شهر د ساتلو لپاره دې مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې د روان کال په پیل کې په عراق یو شمېر لرغوني آثار تباه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکایي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د تدمر د شهر د نیولو په اړه تشویش لري او هیله لري چې د شهر تاریخي ځایونه وران نسی.
د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې بین المللي مفتشانو ته به اجازه ورنکړی سي چې د هر ډول نړیوالې زروي معاملې په اساس دي د ده د هیواد ساینسي او نظامي ځایونه وګوري. هغه د هم وویل چې ایران به اضافي غوښتنو ته تسلیم نه سي. د ایران او د هغې ډلې هیوادونو د مرکچانو ترمنځ چې برتانیا، چین، فرانسه، روسیه، امریکا او جرمني پکې شامل دي خبرې روانې دي او هغوی د وروستۍ موافقې په جزئیاتو باندې غږیږي چې په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په بدل کې هغه هیواد د خپل زروي پروګرام څخه راوګرځوي. دا خبرې پرون د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې روانې وې او د دواړو خواوو کارپوهانو برخه پکې درلوده.
د نړۍ 15 تر ټولو لوی بانکونه له دې کبله د 15.1 میلیارد ډالرو جریمې سره مخامخ دي چې په غیر قانوني توګه د اسعارو د تبادلې نرخونه ټاکلي دي. د امریکا د عدلیې د وزارت چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دغو بانکونو کې د سکو سوداګرو د همکارانو په توګه کار کړی دی، نه د رقابت کوونکو په توګه، او په دې ډول هغوی د ډالرو او یورو د قیمتونو د ټاکلو لپاره خرڅلاو بند کړی وو. دغې ډلې سوداګرو ځانونه د نرخونو تنظیمونکې اتحادیه یا کارتل بللې او د نرخونو د ټاکلو لپاره د خاصو الکترونیکي وسایلو او کودونو څخه کار اخیستی دی. د امریکا لوی څارنوالي لاریتا لینچ وویل چې دغه ستري جریمې د دې لپاره ټاکل شوي دي چې هغه قیمتونه چې مارکیټ یې د دغو سکو لپاره ټاکي په نتیجه کې په ټوله نړۍ کې د اقتصاد په هر سکتور باندې تاثیر کوي. یو بل چارواکي وویل چې د یورو ډالر مارکیټ د امریکا د متحده ایالاتو د اسهامو د ټولو مارکیټونو تر قیمتونو 15 چنده زیات دی. څلورو بانکونو سیټي ګروپ، جی پی مورګان چیز، بارکلیز او د سکاتلند رایل بانک په دې اعتراف کړی دی چې قانون یې مات کړی. پنځم بانک چې یو بی اس نومیږي د سود د ساتي د ټاکلو له کبله د جریمې سره مخامخ دی.
اندونزیا او مالزیا موافقه کړې چې هغو زرګونو مهاجرینو او د بشري قاچاق قربانیانو ته به چې په سمندرونو کې بند پاتې دي د ورتګ موقتی اجازه ورکړي. دا اعلان پرون د چهارشنبې په ورځ د اندونزیا، مالزیا او تالند د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه وروسته وسو. دا هغه درې هیوادونه دي چې د دغو مهاجرونو سره د مرستې کولو په برخه کې زړه نه زړه وه. د مالزیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دې موافقې له مخې به مالزیا او اندونزیا هغو تقریبا 10,000 مهاجرونو ته بشري مرستې ورسوي چې په سمندر کې بند پاته دي. هغه وویل چې موږ دا موافقه هم وکړه چې هغوی ته به موقتي سرپناوي هم برابرې کړو په دې شرط چې د هغوی د مېشته کېدو او بیرته تللو جریان به د نړیوالې ټولنې لخوا په یوه کال کې بشپړ کیږي. د مالزیا د بهرنیو چارو وزیر او د نورو هیوادونو او غیر حکومتي موسسو څخه وغوښتل چې په دې کار کې مرسته ورسره وکړي. د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو د موسسې و چارواکی فیل رابرتسن و ویل چې د دغه موافقه په اساس به نور نو د سیمې د بیرته په شاتم بولو پالیسی ختم سي. د دې پالیسی لمخې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو حکومتونو د مهاجرونو کشتي دې ته مجبور کولی چې بیرته سمندرونو ته ستنی سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه واوریدل، اوس په مکریس مرته خبرونه راپورته. د ملګرو ملتونو د ادارې رپورت وایي چې په یمن باندې نږدې دوه میاشتې راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونه او د غراز د تیلو او د مرستې په نورو سامانونو باندې بندیز په بشپړه ډیر ناوړه اغیزه کړې ده. نور تفصیل لیزا شلاین د جنیوا څخه راکړی دی او خلیل خان به دغه رپورت خلاصه تاسو ته وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو ادارې ته په یمن کې د وروستي 15 ورځنۍ د بشریت لپاره شوي اوربند پر مهال د دې موقع ورته برابر سوه چې د ژوند د ژغورلو اړینې مرستې ذخیره کړي. هغوی وایي دوی چې کوم حالات ولیدل د هغې د وجې سخت اندېښمن دي. دغه اداره وایي د څو ورځو لپاره چې موقتي اوربند عملي سوی و، دوی ته د دې فرصت برابر سو چې د جنګ له وجې زرګونو بې ځایه سوو خلکو کړاوني وویني. د ملګرو ملتونو ادارې د بې ځایه سوو خلکو شمېر ته بیا کتنه کړې چې دوې اونۍ له مخې درې لکه وو، اوس یې شمېر څلور نیم لکو ته لوړ سوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې د جنګ د زیاتوالي له وجې د مړو شمېر هم لوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو تازه شمېر ښیي چې 1350 کسان وژل شوي او شاوخوا 1400 ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان ایډرین ایډوردز وایي موقتي اوربند وروسته سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف او اوسي اغیانو مرستدویو کارکوونکو ته اجازه ورکړه چې هغو سیمو ته ورسي چې له دې مخې ورتګ ممکن نه و. دی وایي
were traumatized populations, people afraid, upset and struggling to meet their basic needs in the Amand al-Asame area of Sana.
موږ دا ومندل چې خلکو ته په روحي لحاظ صدمه رسیدلې وه. خلک ویرېدلې وو، پریشان ول او د خپلو بنیادي اسانتیاو د پوره کولو هڅه کولې. موږ د بې ځای سو خلکو سره مرکه وکړې چې د نورو خلکو په کورونو کې وسیدل او د یو چت لاندې څو څو کورونی وژوند کوو. هلته د تشنابونو او د اوبو رسولو مناسب انتظامات هم نه ول. د تیلو کمی دا ګرانه کړي چې د مځکې لاندې څخه اوبه راوایستل سي. د دې بوران له مخې هم خلک په اقتصادي لحاظ ډېر کمزوره ول. ایډوردز وایي اوس د دې خلکو وضعیت نور هم خراب سوی دی. هغه وایي زیاترو خلکو خپل عاید د لاسه ورکړي او اوس په مکمله توګه په مرستو تکیه کوي. هغه د امریکا غږ ته وویل په یمن باندې د تجارتي او بشري سامانونو په راوړلو د بندیز له وجې د تیلو د کمی سخت بوران دی او دا مهمه ستونزه اوس لا هم ادامه لري. هغه وایي د تیلو د کمی له وجې له مخه چې کومې ستونزې هلته شته دا غو د زیاتې دوه مهمه وجه ګرځېدلې. دی وایي
It's pushing up prices, it's making it difficult for people to get about. The amount of fuel we were able to bring in
د دې وجه د شایانو بیل وړيږي او د خلکو ژوند تیرولې ورګران کړي. څومره تیل چې راغلي دي د پاکیکت کې داسې تر لکه چې په سمندر کې یو څاڅکی وي. د ملګرو ملتونو ادارې راپور ورکړی د بشري مرستو در رسول د پاره اوربند د ممکنه کړه چې سنا او د عدن شهرونو ته د هوا د لارې نورې مرستې او د ترانسپورت سامانالات د ویشلو مرکزونو ته ورورسول سي. هغه وایي په یمن کې د عام حال د مرستې د سامانونو ذخیره د اوربند له مخې د کچې څخه درې چنده زیاتې سي وي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما د خپل پروګرام د مشري لپاره چې راځي چې حرکت وکړو په نامه یادیږي ډیبرا اشمایل ټاکلې ده. د میشل اوباما دغه پروګرام د خوړو او سپورت د لارې په ماشومانو کې د چاغۍ د کمولو لپاره کار کوي او ډیبرا اشمایل د فورت کور د موسې د موسینو څخه ده. د هغې موسې په ښوونځیو کې د صحي خوراک د رواجولو لپاره کار کاوه. د امریکا ژغ خبریاله اروپینډي د واشنگتن یو ښوونځي ته ورغلې ده او د فورت کور د موسې لخوا د روزنې د پروګرام په اړه یو مطلب برابر کړی دی چې زه شفیع سردارې تاسو ته اوروم.
All right, ready? 1, 2, 3.
نن د جان بوروس د ابتدایي ښوونځي د کودکستان شاګردان په ښوونځي کې یو ساعت اضافه پاته کیږي. دوی د دې لپاره نه دی پاته چې حساب زده کړي، بلکې د دې لپاره پاته دی چې کرم وخوري.
They see a lot of packaged food. If they eat vegetables, they're not necessarily fresh. They're not necessarily whole. And so
دوی د کنسرو په قطی کې خواړه ډیر لیدلې دي. که دوی سابه وخوري، نو دوی به په دې پوه سي چې د قطی خواړه دومره تازه او قوي نه دي. نو د تازه سبزیجاتو راوستل، د سابو او ښه میوو راوستل د شاګردانو لپاره په رښتیا هم ښه شی دی. د فوټ کور د موسسې غړی کیرن ډویسن هره ورځ دغه 15 کلونو ماشومانو ته دا درس ورکوي چې د دوی خواړه د کوم ځای څخه راځي او دوی څنګه کولی سي چې صحي خواړه انتخاب کړي. دا 15 کال دی چې د فوټ کور موسسې یو سل اتیا ځوان امریکایان د امریکا په ګوټ ګوټ کې 1500 ښوونځیو ته استولی دي. دوی په دغو ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو او تغذیه په اړه زده کړې ورکوي، د هغوی سره عملي کار کوي او د صحي خوړو خوړلو ته یې تشویقوي، که هغه په کافتریا کې وي او که په نورو ځایونو کې وي. د فورټ کور د موسسې مدی مورلس وایي چې په اوسنی وخت کې د دوی ماموریت ډیر مهم دی او علت یې دا دی چې په تیرو دیرشو کلونو کې د ماشومانو وزنونه دوه چنده سوي دي.
The repercussions of having an unhealthy population is just absolutely unacceptable and really scary.
د هغو خلکو چې صحي وضعیت یې ښه نه وي، عواقب یې بیخي د منلو وړ نه دي او دا په تیره بیا ډیر ویرونکي دي او زموږ په ملي امنیت تاثیر کوي. دا زموږ د هیواد په ګټه نه ده او دا ډیره مهمه ده چې دغه سیستم تغیر وخوري. دا هغه پیغام دی چې د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما یې هم خلکو ته رسوي. هغې د فورټ کور د موسسینو څخه ډیبرا اشمایل د خپل پروګرام چې د راځئ چې حرکت وکړو په نامه یادیږي د مشرۍ لپاره ټاکلې ده. د میشل اوباما د دغه پروګرام هدف دا دی چې په ماشومانو کې چاغي کمه سي. میرمن اوباما د سپینې ماڼۍ د اشپزخانې په باغچه کې د کرلو په کلنۍ غونډه کې د خپل پروګرام راځئ چې حرکت وکړو 15مه کلیزه ولمانځله.
Let's share our progress because we're going to come back and harvest in a few months.
راځي چې د خپل پرمختګ کیسه سره شریک کو. دا ځکه چې موږ به بیرته راسو او په یو څو میاشت کې به د باغچه حاصل واخلو. زمینه لرم چې نور باغچه، مکتبونه، د مکتبونو باغچه به هم د سابو د کرلو په برخه کې اقدامات وکړي تر څو چې زموږ ماشومان صحي خواړه وخوري. په دغه ټولګۍ کې دا یوازې زده کوونکي نه دي چې دا زده کړي چې څنګه صحي خواړه وخوري. کرم په خاصه توګه داسې و چې زه نه، زه یې نه خورم. نو هغې به ورته وویل چې داسې یې وخوره. ما به د ځانه سره وویل چې هو، دا خو زما هم خوښېږي او بیا هغه و چې زه ولاړم کور ته او هلته مې کرم پوخ کړ. دیان حامل چې ښوونکې ده وایي چې فورټ کور هغې او د هغې زده کوونکو ته د سابو خوړل ور وښودل. دیان وایي چې دوی هیڅکله هم دا کوشش نه کوي چې د سابو خوړل خپل عادت وګرځوي، یعنی چې صحي خواړه وخوري، خو اوس تمه کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د سابو خوړلو ته دوام ورکړي او خپل عادت به یې وګرځوي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د ټلیفون شمیره 0190 00 00.
د خبرونه لنډیز. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی غوښتي دي چې د پاکستان د آی اس آی سره دې لاسلیک سوی تفاهم لیک باطل اعلان کړي. د امریکا حکومت په هغه کور کې چې بن لادن ووژل سو په لسګونو اسناد پیدا کړي دي او جمهور رئیس اوباما ویلي دي چې د نړۍ د چاپیریال بدلون د امریکا ملي امنیت د عاجلو خطرونو سره مخامخ کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پریاس کې د عربي ملکونو مشرانو د خپلې درې ورځنۍ عالی غونډې په پای کې ویلي چې د یمن د جګړو د ختمولو او د هغه ملک د اقتصادي سوکالۍ لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړې. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال هیدر مرداک په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
په یمن کې د 15 ورځنی اوربند نورستو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو جنگي الوتکو په داسې وخت کې هلته په یمن کې په خپل اهداف باندې بمباری شروع کړي چې د ایران یو مال وړونکي بیړۍ هم د یمن اوبو ته رسیدلې ده. د ایران مامورین وایي چې په دغه بیړۍ کې د یمن د خلکو لپاره د بشري مرستو عاجل مواد بار شوي دي. سعودي عربستان هر وخت په ایران د دې الزام لګی چې د یمن د حوثی اغیانو سره د وسلو مرسته کوي، مګر سر له دې چې هلته په یمن کې تشنج زیات شوی دی، د عربي ملکونو مشرانو وعده کړې ده چې په یمن کې د سولې او د ثبات د پاره خپل ټول وس وکړي.
وحرصا منا على تحسين اوضاع المقيمين في المملكه بصوره غير نظاميه.
د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د امیدونو د بیا راژوندې کولو د عملیاتو وعده کړې ده. هغه وایي چې د یمن د خلکو سره به چې ډېر زیات هر څه ته ضرورت لري، د تیلو او د نورو شیانو په شمول بشري مرستې وکړي. په سعودي عربستان کې د یمن تبعید شوی جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي وایي
اننا نعد هذه الوثيقه او هدا البيان احد المرجعيات الاساسيه.
د یمن جمهور رئیس منصور هادي په عاجل ډول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 221 شپک پریکړې د عملی کولو غوښتنه کړې ده. په دغه پریکړه کې د حوثي اغیان نه غوښتل شوی چې خپل وسلې په ځمکه کېږدي او هم د پایتخت په شمول د هغوی په قبضه کې ټولې نیول شوې سیمې خوشې کړي.
لا تريد الشعب اليمني لأن يخرج من عداية التدخل ولا من عداية الأسرة الحاكمة.
رزوان الهايمي چه پسنا كي دهوسي ده ياغيانو سرکار كي وايي چه دهوسي ده ياغيانو استازي با ده خپل ملک ده سولي پا هاو خبرو كي گردونو نکري چه یا پا سعودي عربستان كي وشي او یا هم پا كي ده سعودي عربستان مشران لاس ولري. په ریاست کې په تیرو خبرو کې په زمینی ډول د حوثی د یاغیانو د ګټو ساتنه په دې شی و چې د یمن د مخلو جمهور رئیس علي عبدالله صالح استازو په دغه جرګې کې برخه اخیستې و، مګر په خپل خاغلی صالح په دغه جرګې کې حاضر نه و. د حوثی یاغیانو په دې وخت کې د هغه د پلویانو سره ائتلاف کړی دی. ټاکل شوی چې دغه خبرې به د مې د میاشتې په 28 بیا شروع شي. کچاري د یمن د حکومت او د خاغلی صالح د ډلې ترمنځ کوم موافقه وشي، نو د دې امکانات شته دی چې هغه په خپل صالح او یا هم د حوثی اغیان او یا هم د غدواړه خواوي هغه رد کړي. هغه وویل چې دغه ائتلاف عملي دی او هغه په خپل صالح چې د سعودي عربستان پخوانی متحد وو او اوس غواړي چې بیرته قدرت ترلاسه کړي تاسیس کړی دی. څو میاشتې مخکې په خپله الهایمي هم د حوثیانو او هم د خاغلی صالح مخالف و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
او اوس په مکړې دی مرکې ته. په امریکا کې د داعش په خلاف د جګړې د ستراتیژي په اړه بحثونه تود شوي دي. دا کانګرس ځنی غړي د جان بینر په شمول د ولسمشر اوباما څخه غوښتنه کړې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف نوې هر اړخیزه ستراتیژي طرحه کړي. خو سپینه مڼۍ بیا وایي چې اوسنۍ ستراتیژي کار کوي. دا چې د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې دغه مهمه موضوع دلته په امریکا کې څومره جدي ګڼل کیږي او په کومو اړخونو باندې بحثونه کیږي، نو ما شفیع سردار د نبراسکا د پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د غړي شیرجان احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې ده. احمدزی صاحب، اول خو داعش څومره د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې مهمه موضوع ګڼل کیږي؟
داعش د امریکا په بهرنی پالیسی کې غیر مستقیم شکل باندې ډیره مهمه موضوع ګڼل کیږي. البته داعش امریکا ته مستقیم خطر تر اوسه پورې نه دی پیښ کړی، خو په منځنی ختیځ کې د امریکا ائتلافي هیوادونو ته او د امریکا ګټو ته خطر پیښوي او هغوی په اس حالت کے برابر وی چې امریکا مجبور سی خپل ملګرو هیوادونو سره مرسته ورودانګي. نو په خارجي پالیسی کې بل خصوص د مندني ختیځ په اړه د امریکا پالیسی کې د داعش رول د امریکا د ګټو ته په خطر پیښول کې ډیر لوی دی، ځکه یې هم تر اوسه پورې ډیره توجه د امریکا جلب کړې ده او د امریکا په مشرۍ لوی ائتلاف په سیمه کې داعش په سیمه باندې بمباري کوي. نو دا معنی ده چې داعش یو ډېر لوی خطر امریکا ته او د امریکا ائتلافي هیوادونو ته پیښ کړی.
بله، په عراق کې د رمادي د ښار د سقوط سره ولې په امریکا کې دا بحث پیدا شوی دی چې د امریکا په ستراتیژي کې دی بدلون راسي؟
ګوري، اول ستراتیژي دا وه چې داعش پرمختګ مخه ونیول شي. ټول دا ویل چې موږ ستراتیژي تر اوسه پورې موافقه روانه ده، د هوا د لارې موږ بمباري کوو او د ځمکې د لارې نه عراقي پوځیان او امریکا سره ائتلافي نظامیان په داعش باندې حمله کوي چې دواړه مشترک داعش پر شا تمبو. خو متاسفانه دغه عملیاتو او دغه ستراتیژي نتیجه ونه کړه، نو ځکه منتقدین دا باور لري چې دا ستراتیژي ناکامه ده او پر له پسې زیاتې سیمې داعش خپل ولکې لاندې راوستې، بالخصوص د عراق د یو لوی ولایت انبار مرکزي ښار رمادی د تور جمعخ کې ونیو. نو دا د اوسکاری چې د پالیسی یا د ستراتیژي بدلون ته ډیره زیاته اړتیا بریښي. تر اوسه پورې امریکا دا باور درلود چې دوی به یوازې د هوا د لارې بمباري کوي او عراقي پوځیانو ته به ټریننګ ورکوي، دې لارې نه به دوی کولی شي داعش مخه ونیسي. خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دا ستراتیژي ناکامه وه او دوی په دې کې موافق نه شول.
بله، شیرجان احمدزی صاحب، د جګړې یا نظامي عملیاتو په برخه کې د صلاحیتونو خبره چې کیږي، دا د امریکا په سیاسي سیستم کې څنګه ارزول کیږي او په دې سیستم کې د ولسمشر او د کانګرس نقشونه څه دي؟
ولسمشر همیشه یو څو محدود صلاحیت لري چې په بهرني هیوادونو کې نظامی عملیات اجرا کړي، هغه بل خصوص هوایی بریدونه کوي. د لیبیا وخت وګورو، یو څو محدود میاشتې نوی ورځې تقریبا دوی ولسمشر ته حق ورکوي چې بل دې چې کانګرس نه اجازه واخلي نظامی عملیات اجرا کړي، اما که چیرته موجود ځمکني پوځیانو د لیګلو راسي هلته بیا کانګرس دخیل دی. دا معنا په دې ده چې یو بل هیواد سره یو بل ډلې سره د جنگ اعلان کول دي او د جنگ اعلان یوازې کانګرس حق لري چې دا اعلان وکړي. نو د امریکا په سیاسي میدان کې هم دا بحث ګرم وي، ځکه ولسمشر اوباما نه غواړي چې سیمه ته بیرته پوځیان واستوي، اما اوس لیکدل کیږي چې بعضې مخکښ جمهوریت غوښتونکي په دې باور دي چې داسې وخت به راشي بیا به ضرور وي چې امریکایان بیرته میدل ایست ته یا مدني ختیځ ته ولاړ شي هلته خپل پوځیان پلي کړي.
بله، تاسو څه فکر کوئ چې دغه بحثونه به تر کومې اندازې د داعش په خلاف د امریکا په ستراتیژي کې بدلون راولي؟
اوس خو فکر کوم اړینه ده چې ستراتیژي بدل شي، هغه د امریکا په شمول وي، د امریکا په وزنو په شمول وي، د سیمې د هیوادونو په شمول وي. زه فکر کوم دا یو جامع ستراتیژي ته اړتیا لري چې امریکایي مشري وایدو کې او د سیمې مسلمان هیوادونه دا ستراتیژي را خپل کړي، ځکه جدي تهدید هغو سیمو کې هیوادونو ته دی چې د عراق سره همسایه دي او سوریه سره همسایه دي او د هغوی ګټو ته پیښ دی او هغوی امریکا سره ائتلافي هیوادونه دي. هغه مسلمان هیوادونو ته اوس پکار ده چې یو داسې لویه ستراتیژي جامع ستراتیژي جوړه کړي تر څو د داعش د پرمختګ نه یوازې مخه ونیول شي بلکې هغوی بیرته په شا وتنبول شي او بلاخره د منځه جوړل شي. څه دي کې دوی همیشه امریکا ته اړتیا لري، ځکه د امریکا نظامي قوت په سیمه کې ډېر لوی دی، د څو هیوادونو ګډ حکومت ګډ نظامي قوتونه که هم یو ځای شي بیا د امریکا نظامي قوت سره برابر نه کوي. که چېرې ترکیه، قطر، سعودي عربستان او د سیمې نور قوي هیوادونه په دې کې یو ځای شي بیا هم دوی محتاج دي د امریکا مرستې ته، لکه څه اوس هم لیدل کېږي محتاج دي. نو ستراتیژي، جامع ستراتیژي په کار ده، د سیمې د هیوادونو ګټو ته په کتو سره د ستراتیژي په کار ده چې د هغوی منافع هم په خطر کې ونه غورځېږي او په سیمه کې داسې ډېر لوی د طاقت بدلون هم رانشي چې هغه په راتلونکي کې یا په څو کالو وروسته د امریکا او نورو ائتلافي هیوادونو ته په سیمه کې لوی خطر بل خطر پیښ کړي.
ډېر مننه د نبراسکا د پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز غړي شیرجان احمدزی صاحب.
مننه.
قدر منو ریدر کوز مر د سهارنی خبرونی مطالب پای تا ورسیدل ز شافی سردار او زمانور همکاران ستاسو سخرخصتیجو پلان وخت به دری خبرونه پیلسی تاسو مشتر اوسئ.